آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته.
د چمن او بولدک سپینه لاره بنده ده. په سومالیا کې د الشباب سره په جګړه کې د امریکا د مخصوصو قواو عسکر وژل شوی، او روسیه وایي چې د نړیوال ایتلاف جت الوتکې پر هغه خوندي سیمه باندې د هوایي بمباری اجازه نه لري چې په سوریه کې جوړیږي. د جمعې پورس په سپین بولدک کې د افغانستان د حکومتي قواو او پاکستاني ملیشو ترمنځ د خونړیو نښتو په تعقیب جنگ اوس بند شوی دی، خو په سیمه کې زمونږ خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د چمن او سپین بولدک لاره د خلکو په مخ باندې تړل شوې ده. د امریکا د سمندري پوځ د سیلیا نهنګانو د مخصوصي قوې او عسکر په سومالیا کې د الشباب له وسلوالو سره د جمعې پورس د نښتو په دوران کې وژل شوی او دوه عسکر او د هغه سره ملګری ترجمان زخمیان شوي دي. په واشنگتن کې د سپین ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر مرستیالې میرمن سارا سینډرز خبر اعلان ته وویل چې د ملي امنیت مشاور جنرال مکماستر جمهور اسلام ته د دغه پیښې په اړه اطلاع ورکړې ده. په سومالیا کې په 1993 کې د 13 امریکایي کمانډوګانو د وژل کېدو او د یو پوځي بلیک هاک هیلیکوپټر له رالوېدو وروسته امریکا خپل ټول عسکر له هیواد نه راوستل، او وروسته د بلیک هاک ډاون په نوم یو مشهور فلم هم جوړ شو. خو سږکال یې بیا خپل عسکر د دې لپاره هلته لیږلي چې د الشباب په ضد په جنګ کې د سومالیا د حکومت او افریقایي یووالي د پوځونو ملاتړ وکړي. امریکایي عسکر د جمعې په ورځ له موګادیشو نه 15 کیلومتره د لیري برابرۍ په سیمه کې د الشباب په ضد په جګړه کې د حکومتي قواو د ملاتړ لپاره تللي وو. روسیا وایي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جت الوتکې اجازه نه لري چې پس له دې پر هغه خوندي سیمه باندې هوایي بمباري وکړي چې روسیې، ایران او ترکیې په سوریه کې د جوړولو پریکړه کړې. روسیا وایي خوندي سیمه یا ډی اسکلیشن زون په سوریه کې د روان شپږ کلن جنگ د پای ته رسولو په خاطر جوړیږي او د امریکا الوتکو په شمول د ټولو ائتلافي الوتکو په مخ تړل شوی. په قزاقستان کې د سوریې په باب د مذاکراتو لپاره د روسیې د حکومت استازي الکساندر لورنتیف د جمعې په ورځ مطبوعاتو ته وویل چې په خوندي سیمه کې د نړیوال ائتلاف په شمول د ټولو الوتکو فعالیت په قطعي توګه منع دی، او نه د مخکنۍ اطلاع په اساس عملي کولی شي او نه په غیر له اطلاع نه. د قزاقستان خارجه وزارت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سوریې په اړه به دوهم ځلې په روانه میاشت کې په جنیو کې مذاکرات پیل شي، او روسیا، ایران او ترکیه به بله غونډه په استانا کې د جولای په میاشت کې کوي. شمالي کوریا متحده ایالات د هیواد د مشر کیم جونګ اون د قتلولو په خطر په خاطر د جاسوسانو په لاس د یو ناکامې توطیې په جوړولو تورن کړی دی. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو تور لګو چې د امریکا جنوبي کوریا جاسوسانو د شمالي کوریا څو تنه اتباع د پیسو په لالچ کې راوستل او وعده یې کړه چې قاتلانه حمله وکړي. شمالي کوریا وویل چې دغه کسانو ته یې د کیم جونګ اون د تګ راتګ او حرکاتو د څارلو لپاره سیټلایټ ټلیفونونه ورکړي وو، او غوښتل چې د ویکس له کیمیاوي مادې نه د حملې لپاره کار واخلي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې په اړه خپله خوشبیني څرګنده کړې، خو د دوو مستقلو دولتونو د جوړولو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ په دې اصرار وکړ چې متحده ایالات د یو فلسطیني دولت د جوړېدو له نظرې نه نه دي صرف نظر شوي. شاید چې ټرمپ دې ډاډی چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ سوله کولی شي، خو دا خبره نه کوي چې څنګه به کوي. ټرمپ روان هفته کې په واشنگتن کې د فلسطین د ادارې رئیس محمود عباس سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل، خو د سولې خبرې وکړې مګر د دوو دولتونو په اړه هیڅ ونه ویل او نه په خپله وینا کې د فلسطین نوم په خوله واخیسته. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د چلولو او د حکومتي لګښتونو د پوره کولو لپاره 1 ټریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر زمینی بودیجه چې کانګرس منظوري ورکړې وه لاسلیک کړه. په دې پیسو به فدرالي حکومت د روان مالي کال تر پای یعنی د ډسمبر د یعنی د سپتمبر د 10 پورې چلیږي او په سمدستي توګه د امریکا د مرکزی حکومت د زینو دفترونو تړلو او په کورونو کې د مامورانو د کېنولو مخه نیول شوې. که د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې جمهور رئیس او کانګرس د 2013 میلادي کال ملي بودیجې د منظورولو په باب موافقې ته ونه رسېدل، په موقتي توګه د فدرالي حکومت ځینې دفترونه وتړل شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاری چې څو مودې نه ناروغ او د جمعې په ورځ مانځه ته راغی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، اوس پام وکړئ رپورت ته. د ډیورنډ پر کرښه پاکستانی او افغان ځواکونو اور بند کړی دی. د افغان او پاکستانی سرحدي قواوو ترمنځ د چمن سپین بولدک ترمنځ په دوو کلو کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نشته رامنځته سوې. روستي رپورټونه وایي چې په سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني جنرالانو ترمنځ مذاکرات پای ته رسېدلي دي، او دا پریکړه سوې چې په دې اړه به نورې خبرې د دواړو خواوو لوړپوړو چارواکو ترمنځ کیږي. موږ په کندهار کې د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل سره په هغه وخت په سپین بولدک کې خبرې کړې وې. هغه موږ ته داسې وویل:
د افغانستان له طرفه جنرال عبدالرزاق وویل چې پاکستانی نظامیانو غوښتل د سپین بولدک د جانګیر او لوکمان کلو دغه سرشمیرنه د نظامی قوت په موجودیت کې را ترسره کړي، چې بالاخره افغان نظامیان مجبور سول د خپلې خاورې څخه دفاع په خاطر باندې پر هغوی باندې هغه دفاعي انداز وکړي. خو د پاکستان له طرفه بیا جنرال ندیم وویل چې نه، لومړی وار حمله افغان سرحدي قواو کړی ده، او دوی په سولیز ډول باندې غوښتل چې په دغه ساحه کې سرشمیرن ترسره کړي. خو په مجموع کې موضوع داسې معلومېده چې دغه د جهانگیر او د لوکمان کلي چې د سپین بولدک د دوسی دروازې په جنوب کې 2 کیلومتر کې د ډیورنډ خط د صفري نقطې سره نږدې پاتې کلي دي، پر دغو کلو باندې د تیرو 30 کلو راهیسې هم افغانستان او هم پاکستاني طرف دا جنجال لري. یو طرف یې خپل بولي او بل طرف یې هم خپل طرف بولي. نو په صورت باندې اوس هم د دغه مذاکرات جریان دي، خو هغه چې موږ په دې مجلس کې موږ په دواتو یاداښت لغه ده چې دغه موضوع اوس یعنی دغه اوربند اعلان شوی دی د ماپښین له 4 بجو څخه وروسته، یعنی جګړه له د سهار له 2 بجو څخه چې رافیل شوی و اوس د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام درلود. د دواړو طرفو په کې له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی دی. دغه د چنګیر او د لوکمان کلو ټول اوسیدونکي له دې سیمې څخه یا هم د چمن طرف خلک چې رسیدګي کولای شي تللی دي، یا هغه طرف چې مثلا د بولدک طرف تللی شوی، هغه د بولدک طرف ته ځانونه رسولي دي. نو دوی دواړو طرفو اوس ویل د جنرال عبدالرزاق نه کړی کول چې زیات کوم هغه د دې چې دول د افغانستان د دفاع وزارت او د خارجه وزارت د پاکستاني لوري سره د ستونزې پر حال باندې په لوړ سطح باندې خبرې پیل کړي دي، او نور له ولایتي چارواکو سره د مسؤلیت اخیستل شوی دي. اوس دوی ته وایي صرف د اوربند امر شوی دي، او نور به دغه موضوع د پاکستان او د افغانستان د وزارتونو کوسیا باندې حلیږي.
بله، د تلفاتو په باره کې اوس الانی تاسو څه وایاست چې څونه زخمیان دي او څو وژل شوي دي فرزند دوی په مابینځ کې؟
بله، د افغانستان طرف ته کوم تلفات چې د جنرال عبدالرزاق لیکلوی څخه مشترک ریسی ویډیو غدا دی چې د پاکستان د نظامیانو په د درنو وسلو په وارونو کې څلور سرحدي پولیس دا وژل شوي دي، او 4 نفر زخمیان دي، او دغه راز په مجموع کې زخمیان 8 نفر دي چې 4 سرحدي قواوې دي، او متبقي ټول دغه لوکمان او د جنگیر د کلو اوسیدونکو دي چې د اکثریت د سپین بولدک روغتون ته او دغه راز کندهار میرویس حزوی روغتون ته انتقال شوی دي. او د پاکستان طرف ته هم چې د چمن طرف کې التزمي دغه دي د تلفات هم اوسې دي، وایي چې افغان نظامیانو د پاکستانی ملیشو یو نظامی مرکز دا د توپ ګولوی باندې وشتي دي، چې هلته هم تلفات اوسې دي. خو دغه ارقام په دغه مذاکراتو کې یاد نه سول، فقط صرف دوه طرفینو دا وویل چې دوه خواوو ته تلفات اوسې دي، او د دوالو غونډې هیوادونو ترمنځ دغه مسایل ته وایي چې اړتیا نه و په مذاکرات کې. البته د خبري وسوي چې مسایل باید دغه تشنج او تشدد ته ولاړ نه شي تر څو د دوالو طرفو د مرجو لسبب شي.
بله سرحد تړل سوي دي پوپل صاحب او که خلاص دي
موږ نن دوی به چې بولدک ولسوالۍ ته ورسېدو دلته په مجموع کې نه دښمه ورځ هو ډېر کاروبار نه و. اما د هغه کسان چې د ورځ په شروع کې غوښتل د پاکستان طرف ته ولاړ شي کوڅه کراچی ته ته د وی په خاطر یبل څه موضوع چې و نو هغوی بیرته د کندهار طرف ته راتلل. موږ انده اوسم د دوسی دواجې سره نږدې موقعیت لرو. دلته دغه لار د ورځې له شروع څخه تړل شوی و چې د جنگ جریان و نو طبيعي ده چې په داسې حالت کې دروازه تړلې وي. نو اوس موږ منتظر کېږو چې روسي ارقام واخلو چې تر څو راتلونکي کې د دروازې د خلاصېدو په اړه باندې څه پریکړې کېږي. خو په دغه مذاکراتو کې چې د جنرال عبدالرزاق او یا هم د جنرال ندیم ترمنځ لا هم جریان لري دواړه طرفین پر دې باندې بحث کوي چې دغه د افغانستان او پاکستان سرحدي قواوې دي دواړه بیرته هغه مخکنیو موقعیتو ته انتقال شي او دغه د منازعاتو کلی چې جانګیر او دغه لقمان کلی دي تر څو د افغانستان او د پاکستان د دفاع وزارتونو لوی درستیزان په دې مورد باندې هغه خپل نقشه او هغه خپل د منطقې جغرافیه چې ده د لنجي موضوعات چې دي د نقطې دا تشخیصوي تر هغه وخت پورې دي دا خپل د مخکنیو موقعیتو ته ولاړ شي او حالت عادي طرف ته راشي. نو مذاکرات په دې جریان کې و تر اوسه پورې هغه ورسې ته هیڅ مستند نشو ولسی وی چې سبب آیا د دروازه خلاص وي او که بنې.
مهرباني جناب صاحب رسیق دلته د افغانستان او پاکستان د سرحدي قواو تر مابین نن سهار وختي جنگ جنگ اصلا پیش پر چش باندې سو اوس نتیجه شته
تیر شپه په کانسل اور بجدي د شپې را وشته و در پوله د دوران خط از مرام تکواو اله خپل تدابیر درلوده د سرهغه مقابل کې خپل عکس العمل ښکاره کی او دی پرغه ز باندې شتاب کړ. نو دغه سبیا در لسو بجو پر دې سکلا سلاي سمالول موږ خپل اخر کوشش ټوله وکړ سکلا سلاي سمال نسی او خلګو شجو کښنه خوښ نسی دې مثلا سر زموږ کورونه او زموږ کلی ویشته اخر موږ مجبور شو د ځان دفاع د خپل خلګو دفاع لپاره موږ نه سکلا سلاي استفاده وکړه او د مرکزی حکومت د خپل د پاکستان د حکومت هغه ځینې مذاکرات سوي دي هغه مشتمر وکړي چې د درو بجو سبتي ور بند کوي نور به ټک نه کوي. نو د مزو پاته سو مرکزی حکومت ته چې هغه د مشکلات سره کمل کوي په لوړه سطح په د کم آیات په ذریعه کوي خو زموږ دغه دفاع او د زموږ رکت موږ خپل دفاع بیان کوو په د پنجابیانو په مقابل کې موږ زغم نه سره وړی یو زغم چې موږ درې وخت راوړی هغه د خپل خلکو په خاطر چې د خط دواړه خواو ته زموږ خلک.
بل چې نو سب جنگ دقیقا څو صفه دوام وکړي او دغه تلفات چی شدي
جنگ د څلور بجو سره بیا در درې بجو پرې یا په کندرو بجو پرې دوام وکړي او در وسه چې موږ کوم ارقام لرو ته ودیش په شاوخوا کې په دې کې وکاسه سره د اسکر زخمیان سوي دي نور ګرد ملکیان زخمیان سوي دي په دې کې ورشه د یو نارینه شهیدان دي ملکیان. نو تلفات دغه رقم دي او د مقابل ډل دم نه رمالمیږي خو الته ملکیان ډیر خوش دي چې موږ معلومات لرو ملکیان هم ډیر خوش دي.
بل چې لاسه دغه دوه کلی چې اوس فلم جنجال باندې شروع سوي دي د دې د موقعیت کله چې بیان کړي دا د څو خره یې سي د دې هغه قومي جوړښت د مسایل کوي
دا منتقال کو غوري د چې د ډیورن خط نه وو د پاکستان وجود نه درلود دا یو کلی دی و منتقال ټوله د کلی لوکمان او کلی جانګیر اوس مشر دی یا مردار بخش دا ټوله سیمه غسیمه ده چې د افغانستان سیمه ټوله سره تړلې ده د بولدکان د غرسه بیا در ګوري در کال پر د ټوله یو سیمه ده یو خلق دی یو کور دا چې د ډیورن خط په مابین کښسوي دی او دی وس غواړي چې دغه دیو خط خلق لا تر خپل کنټرول لاندې راولي. نو موږ مجبور شي د خپل خلکو دفاع وکړو کنه اصلا دا ټول خلک د افغانان دي کاخه ته د پولیا خو ته پاته دي مغونه.
بل دلته داسې ویل کېده چې پاکستان له تیر څو کال راهیسې د برق ستنې دلته درولي او د مکتب نصاب کتابونه توزیع کړي دي هغه وخت تاسو ویل اسلام نه شو یا د جنجال دغه وخت راهیسې شروع.
ما درته ویل چې دا پیښه د هغه وخت چې د مجاهدین سره د شاو لاړو په دې ملک جنگ او د هغه وخت د شان کړي ډیر شان کې برکونه یا اسکولونه یا خلکو ته شنه کارتونه جوړ کړی دي. موږ په دې اساس چې د افغانستان زکه ده د افغانستان مربوط ده د بولدک د ولسوالۍ ده دا بیا د مجاهدینو بعد د طالبانو په شروع کې دا کار کوي خو په اخر د طالبانو کې هغه ورسره اخته سو د دې مخنیوي وکړي بیا چې دا حکومت په شروع کې را لیدی د جسر بیا سو استفاده وکړه ځینې خلکو سره په یوه رقم په بله کم خو هغه تیرسته یا کستن و هر شی و د جسر بیا استفاده وکړه ځینې پوستې رامخته کړې سره دې پوستې نو خو بیا په 2002 کې چې زموږ دولت پر پښو ودرېدی موږ د دې مخنیوی وکړې هغه وخت کې موږ د سزد سره دې مسلون د دې مخنیوی موږ وکړې هم 4-5 ساعته جنګ وسو بیا مرکزي ایاتان راغله خو بیا د کسپات سپاسو د دې یو څه بیا په شروع کې دغه موضوع را شروع شوې ده چې موږ دلته مردم شماري کوو چې کوم موږ ټول چې اجازه نه لري دا زموږ سیمه ده او ټول زموږ خلک
دغه نقاط چې جنجالي وي د کندهار د سپین بولدک ماسیا په نور ولایتو کې هم شانس د جروبو منځ کې
خمه خاصه د پیلمنت کوم لرو خو پیلمنت کتی پوجا چې د پیلمنت په سرت کې وصل ته په هغه ځای کې چې دغه مشکلات لرو ال طالبان دي د برم چی وو د چټو هغه ځای دي ال تم لرو او خصوصا په سپم بولدا کوم لرو په نور ځای کې لا داسې مشکلات نه لرو خو په دغه دوه ځای کې چې هغه بندرونه دي یا د لارې دي په هغه ځای کې د مشکلات لرو چې پوستا هغه ځای چې نه پوس لري په هغه کې د مشکلات لرو د کوشش کې چې د نه پټول د ځم خو کې تمام
د پاکستان یا د افغانستان له طرفه دغه سي مشکلات د دواړو مملکتونو ته مابین څونو مشکلات جوړولای سي عام خلک په دې کې فکر نه کوي چې متضرر سي
عام خلک غره پلا متضرر کیږي عام خلک غریبان نار و خوږیږي د اوس په زرو کړي د دې کوروسه یا دوري د کوټه په خواز غلي د کندهار په د خپل یو لوی مشکل دی د خلکو لپاره دا هر وخت یو رقم د دې لپاره تاجید دي چې اوس په جنگ وسی اوس په جنگ وسی نو دا مشکل به په لوړ ساتل سي خو یو شی زموږ د پاکستان د پنجابیان سره د غشتنه چې زموږ د خلکو د کوزه کېدو کوشش ونه کی دی کوشش کې چې زموږ خلک زموږ ځینې اطراف یو رقم نه بل رقم د خپل ځان په ساحه کې تمام کړي او د افغانستان په غوښته دي استعمال کړي
تشکر ژوندې وسی
ډېر تشکر تاسو
فراه په ناامنه سیمو کې د قومي مشرانو په منځګړتوب د پولیو واکسین تطبیق سي. د فراه د عامې روغتیا رئیس وایي په دې وروستیو کې طالبانو د نورو روغتیایي خدمتونو تر څنګ د پولیو د واکسین په وړاندې هم مخالفت اعلان کړی و، خو اوس یې بیرته د قومي مشرانو په منځګړتوب د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړه. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان پر پوچ کې.
سیمایز روغتیایی چارواکی وای هڅې پیل کړي چې ماشومانو ته په ټولو لری پرتو سیمو کې د پولیو واکسین ورسوي او په دې برخه کې پرمختګ هم کړی دی. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په ناامنه ولسوالیو کې د نورو روغتیایي خدمتونو تر څنګ د پولیو واکسین د تطبیق مخه هم ډپ کړې وه، خو اوس یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د پولیو واکسین د عملی کولو پر وړاندې پرتی ستونزې حل کړې دي.
دوی اعلامیه پخش کړې و فرا کې چې ټول فعالیتونه د بخش صحت فرا کې متوقف دي، او خوشبختانه وخت چې د سپین ژیرو د لارو او د مشران د لارو موږ موافقې ته ورسېدو فعلا ټول فعالیتونه آزاد دي، او هغه کمپاین د واکسین چې انشاءالله په دغه نوې دوشنبه کې موږ ته آمادګي ونیولې نوې دوشنبه کې په ټول فرا کې تطبیق د واکسین د پولیو لرو.
د فراه ولایت یو شمېر ولسوالان هم د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین ته اجازه ورکولو خبره کوي، خو د فراه د ګلستان ولسوال اجمل زاهد بیا د اړوند چارواکو څخه غواړي چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو تر څنګ د ګزڼ واکسین کمپاین نیمګړتیاو ته هم پوره پاملرنه وکړي.
که مشکل په سپروایزر کې وي سپروایزر په دې تغییر ورکړي، او که مشکل په د واکسین په تطبیقونکي هغه اشخاص چې واکسین تطبیقوي هغه کاری ټیم چې دی هغه کاری ټیم ته تغییر ورکړي. ولی متاسفانه هغه سټاف یا ټیم چې د واکسین په بخش کې دوی توظیف کړی دی، هغه تقریبا بعضی کریجاتو او بعضی حالاتو کې دوی سالنګکاري کوي.
خو د فرا مدني فعالان بیا د پولیو واکسین غیر سیاسي او غیر دولتي کمپاین بولي. د فرا ولایت مدني شورا مشر نقیب الله نیکمل وایي پولیو واکسین یوازې د ماشومانو د ژغورلو لپاره دی او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د واکسین له تطبیق سره مخالفت ونه کړي.
واکمن دی د دو په سیمه کې د یوې فاجعې رامنځته کېدل، د یو بشري ناورین رامنځته کېدل، هغه هم د یو داسې دلیل پر اساس چې دی خپله نه ږدي، بیا د دې ټولو مسؤلیت په ایماني او اسلامي نهاد درته ورکړي. هدف مو دا ده چې دی په دې برخه کې جدي همکاري وکړي.
ګوزان یا پولیو په نړیواله کچه د ماشومانو پر وړاندې تر ټولو خطرناکه ناروغي ده چې د ډاکټرانو په وینا په ګوزان د اخته شوي ماشوم درملنه ناشونې ده، خو د پولیو دوه څاڅکي واکسین ماشومان د تل لپاره د ګوزان له ناروغۍ څخه ژغوري.
د فرانسې رای ورکوونکي به په دې وروستي تاریخ د لومړي ځل لپاره د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې چې له عنعنوي ګوندونو څخه څوک کاندید نه دی خپلې رایې واچوي. د دوی انتخابه یو له دغو کاندیدانو وی چې یو یې مرکزیت ته معتقد ایمانویل مکرون د تجارت او اروپا پلوی دی، او بله نشنالیسته مارین لپن ده چې غواړي فرانسه له اروپایي اتحاد څخه وباسي، او اکثره مهاجر په خاصه توګه له مسلمان هیوادونو نه فرانسې ته له ننوتلو څخه منع کوي. د امریکا ژغ د اروپا خبریال لویس رامز په دې باره کې له پاریس څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
دا ډېر احساساتي انتخابات دي په داسې حال کې چې فرانسه پریکړه کوي چې نړیوال کېدو لاره غوره کړي یا له اروپایي اتحاد نه بهر بله لاره غوره کړي، او هغه دا ده چې خپل سرحدونه وتړي او ټینګار یې په داخل باندې وي چې په نړۍ کې د دې بدلون تمایل زیات شوی دی. د فرانسې د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندیدا مارین لپین خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
pense que je suis la mieux placée pour parler à ce nouveau monde qui émerge.
I think I am best placed to talk to this new world that's emerging, to talk to the Russia of Putin, to the United States of Trump, to talk to the Britain of May, whatever she may say, to talk to the India of Modi, because all of those countries are more or less backing away from the ideology.
زه فکر کوم چې زه په خپل موقف کې ما د نوی بدلون کوونکی نړۍ سره خبرې کوم، د پوتین روسي سره، د ترامپ امریکا سره، د مودی هند سره، ځکه چې ټول دغه هیوادونه لږ یا ډېر د آزاد تجارت، د سیالۍ او ټولنیز حفاظت ته توان رسولو له مفکورې ځانونه لرې باسي. ځکه نو د میرمن مارکل په نسبت زه د دوی د سیاسي مفکورې سره ځان ډېر نږدې احساسوم. نیشنالیست لپین په لومړي پړاو انتخاباتو کې دوهمه راغلی وه، مګر هیله ده چې هغه وعدې به چې غواړي د فرانسې د فابریکو کارونه بیرته فرانسویانو ته ورکوي او ټولنیزې ګټې تقویه کوي دا په کیڼاړخي باندې بریالی کړي. لکه د ډانلډ ټرمپ انتخاباتو کې د عامه سرویګان نه وروسته خاموشه رایه ورکوونکو خلک حیران کړل چې د اقتصاد پخوانی وزیر ایمانویل مکرون مخکې که د فرانسې د جمهوری ریاست د مقام لپاره کاندید ایمانویل مکرون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Non seulement it is not only the intellectual, political and moral heritage of France which is at stake now, but also the future of a united Europe.
دا نه یوازې د فرانسې متفکر سیاسي او اخلاقي میراث دی چې اوس په خطر کې دی، بلکې د متحد اروپا راتلونکي هم چې د خپل سرنوشت بادار ده، او د نړۍ راتلونکي چې موږ پریکړه کړې ده ونډه پکې وه. په اروپا کې بېسارې بېکاري او د اسلامي تروریستانو حملو د نړیوال کېدو په باره کې پوښتنې راپیدا کړې دي. ډیرو درک کړې ده چې پالیسي ناکامه شوې ده. لپین غواړي چې له ایرونا ځان خلاص کړي. کین اړخه او مرکزیت معتقد لپین د یو خطر په حیث نه ویني. ماکرون په ورستي بحث کې وویل لیپین به په فرانسه کې کورنۍ جنگ ته لمن ووهي. د ماکرون ستره ستونزه نه یوازې دا ده چې د پخواني حاکم سوشالیست ګوندي غړي په حیث رای ورکوونکي په دې قانع کړي چې عینې څه به بیا رواج نه کړي. دی ولې د عامه افکارو په سرویګانو کې مخکې شو؟ تاریخ پو پیتریک ویل انوای
پریزنت هیمسلف از آوتسایډر as a maverick within the administration. Now, what will be the meaning of this revolution? We don't know yet.
زکه د وکړه شلو چې خپل ځان د یو بهرني په هیڅ معرفي کړي په حکومت کې د یو مستقل کس په هیڅ. نو اوس به د دغه انقلاب معنا څه وي او موږ لا تر اوسه په دې نه پوهیږو. فرانسه په ژوره توګه ویشل شوې ده چې ښایي د خپل تیر جنگ په تاریخ کې د بل هر وخت نه زیاته ویشل شوې وي. په هر صورت د شنبې د ورځې انتخابات به بدلون راوړي او سوال دا دی چې واقعا د فرانسې یو رای ورکوونکی څومره څه غواړي.
د ډونالډ ټرمپ د ملګرو د سفیرې له وظیفې څخه درې میاشتې تیریږي، خو په سختو خبرو سره یې نوم استلی دی چې له یو استازي څخه دا توقع کیږي. نو په دې سره یې خپل ځان او ملګري ملتونو ته پام را اړولی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ژغ خبریالې مارګریت بشیر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د جنوبی کارولانا په خوانی والی کله چې د جنوري د میاشتې په آخر کې ملګرو ملتونو ته راورسېدله د احساساتو د راپارولو سبب شوله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وای
Our goal with the administration is to show value at the UN, and the way that we'll show value is to show our strength, show our voice,
زمون هدف د ادارې سره دا دی چې په ملګرو ملتونو کې ارزښت وخیو او موږ به په دې طریقې سره د ارزښتونو په ښودلو سره خپل قوت او آواز خیو او د خپلو متحدینو تر شا ولاړ یو او د دې ډاډ ورکوو چې متحدین زمون تر شا هم ولاړ دي. هغه څوک چې زمون تر شا ولاړ نه وي موږ یې نمونه اخلو او موږ به ورته بل مثل ځواب ورکړو. د له هغه وخت نه را په دی خو ډیر نمونه واخستل. نیکی هیلی بیا وای
روسیا او چین میډ ان اوټریجس اند اندیفنسیبل چویس ټوډی دی ریفیوز ټو هولډ بشار ال اسادز رژیم اکاونټبل فور دی یوز اف کیمیکل ویپنز اف یو ټرولی کیر فور دی پیپل اف ساوث سودان دین وی مست ټل
روسی او چین نن بدغونی او د نه دفاع وړ اواز پورته کړ. دوی د کیمیاوي وسلو د استعمال په ارتباط د بشار الاسد رژیم مسؤول ونه ګاڼه. که دوی په رښتیا د جنوبي سودان خلکو ته توجه کوي نو موږ باید د جنوبي سودان حکومت ته ووایو چې موږ به نور له تاسو سره نه یو. مګر اروپا د جدي ستونزو سره مخامخ ده او روسیا په جدي توګه کوشش کوي چې یوکران بې ثباته کړي او د یوکران په ملي حاکمیت او ځمکني تمامیت باندې تیری کوي. دا د دې بدلون په باره کې هم جدي و چې د امریکا متحد اسرائیلو سره ملګري ملتونه څنګه چلند کوي. نیکی هیلی زیاتوي
I'm here to underscore the ironclad support of the United States for Israel. I'm here to emphasize the United States is determined to stand up to the UN's anti-Israel bias.
زدلته یم چې د اسرائیل سره د امریکا په ملاتړ باندې ټینګار وکم. زدلته یم چې په دې خبره ټینګار وکم چې امریکا د اسرائیل په ضد د ملګرو ملتونو د دریس په مقابل کې ولاړه ده. د دې یو له مهمو کارونو نه به دا وي چې امریکا به ملګرو ملتونو ته په خپله ونډه کې احتمالي کموالی راوړي. دا ښکاری چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره سازش وکړه سره له دې چې د جمهوری غوښتونکو د انتخاباتو په وخت کې د ملاتړ نه کړي. جمهور رئیس ترامپ وای
She's doing a fantastic job.
دا حیرانوونکې وظیفه سرته رسوي. مګر ځینې کسان تر اوسه پورې داسې ارزیابي کوي چې د دې کار فرمایشي دی نه اساسي. د خارجي روابطو په باره کې د اروپا د شورا لوړ رتبه غړی ریچارډ ګووان انوای
So far, I don't think she's fundamentally transformed UN diplomacy. But that said, she has been a strong and reassuring
زنی وقتا د هلی د مفهوم په ځای د عامه روابطو تله درنه وي. تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې د ملګرو ملتونو ډیپلوماسي بدله کړې وي. په یو نارامه وخت کې د امریکا د خارجي پالیسۍ لپاره یو قوي او ډاډه آواز دی. هلی د هندي سیک مهاجر لور ده. دا د محاسبې په حیث په محلي سیاست کې داخله شوله او په 2010 کال کې په 10 کلنۍ کې والی شوله. دې ته په 2015 کال کې ملي پام هغه وخت راواوښتو چې 20 کلن سپین پوستي په چارلستن کې د تور پوستانو په تاریخي کلیسا حمله وکړه. په دغه حمله کې 9 تنه وژل شوي وو. څارونکي وایي هله داسې یو څوک ده چې څارنه وشي. احتمال لري چې په 45 کلنۍ کې پام لوړ مقام ته وي. د بهرنیو چارو وزارت سنا یا حتی په راتلونکي کې د سپینې ماڼۍ لپاره ځان کاندید کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ